څلور نیمه بجې شوې او سم خلې دې چې اونیزو پروګرامونه تراشو پام وکړی لانډو خبرونه ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې به څه باندې 200,000 هغه ماشومان د شری یا سرخکان په ضد واکسین کړي چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویل چې شاوخوا 9200 روغتیایي کارکوونکي او رضاکاران د 24 ولایتونو په 9 ولسوالیو کې د واکسین دا کمپاین مختوړي. د شری یا سرخکان د واکسین کمپاین د مارچ په 12 پیل او د همدې میاشتې تر 18 نیټې دوام کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اړیکو کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان 3 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څنګ پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې په یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې یو راپور هم خپور کړی او ویلي دی چې د سخت نیستۍ له امله یو شمېر کسان مجبوره شوي چې د $1,500 په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري چې خپل کورنۍ ته پرې خواړه برابر کړي. د اوکراین د ولسمشر یو لوړ پوړی سلاکار میخایلو پودولیک وایي له روسیې سره د هغوی د یرغل د پای ته رسیدو په هدف سخت بحث ته چمتو دی. پودولیک پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره داس مهال لیکلی چې نن د اوکراین او روسیې مرکچان څلورم پړاو خبرو ته سره کینی. نوموړي ویلي دغو خبرو کې به پر سولې اورباند د سرتیرو په بیړني شاتګ او امنیتي ضمانتونو بحثونه کیږي. د ویډیو کانفرنس لاره د خبرو څلورم پړاو داسې مهال تر سره کیږي چې روسي په اوکراین کې هوایی بریدونو ته زور ورکړی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سبا روسي ته ځي او هلته له چارواکو سره د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. نوموړی دا سفر وروسته تر دې کوي چې د فرانسې، بریتانیا او جرمني چارواکو وویل چې د ایران اټومي تړون ممکن یو مخ له منځه ولاړ شي. دوی د دې ګواښ لامل دا وباله چې پر اوکراین د یرغل له کبله په روسیې له بندیزونو سره سره مسکو له ایران سره د سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. وسم رازو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم د لوبو له میدان او ورپسې تاند څنګه له یادما باسي.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان په یو بلو نيز خبرونه کې مهر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسي. په روانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د وزلو بلیک دریم پړاو د کندهار د لوبډلې په بری پای ته ورسید.
د دوو ټیمونو تر مابین سي کندهار او کندوز د غلو بډیر منظمه توګه تر سره سي او د خوشحالي په فضا کې.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپوهون کې رحمان الله ګورباز د هند د غورلیګ په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې اخیسته. دا به هم ووري چې په ننګرهار کې د 22 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي پای ته رسیدلې.
نن ورځ د پایلوبي په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې
او کو وخت نو د برتانیا د چلسی د فوټبال ټیم چې د اروپا د فوټبال اتله لوبډله هم ده. روسی باندې د لویدیز د بندیزونو په پایله کې په دې خاطر د نصرګند برخلیک سره مخامخ شوی چې د دې کلب خاوند روسی رومان ابراموویچ دی. په دې اړه هم یو مطلب لرو لمک سره پاتې شي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په 24مه نیټه د ماداګاسکار له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون وایان فیروز مشعوف ازادي رادیو ته وویل ټاکل سوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لاس ورځني تمرینی کمپ کې د ګډون لپاره ترکیه ته ولاړ سي. د ښاغلي مشعوف په خبره په یا تمریناتي کمپ کې چې د آسیا ملتونو جام ته د تیاری لپاره جوړیږي د مارچ په 6مه پیل او د همدې میاشتې تر 1.5مه به دوام وکړي. د همدې تمریناتي کمپ په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په 24مه د ماداګاسکار د فوټبال لوبډلې سره هم یو دوستانه لوبه وکړي. ټاکل سوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوي لوبغاړي رحمت اکبري، حسین کرنل، سلیمان زرمتی او امید موسوي هم ګډون وکړي او د قشان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شي. د د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کوي چې تر راتلونکي نړیوال جام پورې به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس نصیب خان په یو ویډیوي پیغام کې وویل په دې هڅه کې یو چې تر 2023 کال پورې یوه 25 کسیزه یا 30 کسیزه ډله جوړ کړو، په همدې ډله کار وکړو او مخته ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې په 2023 کال کې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په هند کې ترسره شي او د اوکراین او سکاټلند ترمنځ د فوټبال سیالۍ وځنډې دي. د دیدار په نوم د ورزشي خبرونو د ویبپاڼې د راپور پر بنسټ په قطر کې د کیدونکي 2023 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو نیمه وروستی پړاو چې تمه وه د مارچ په 24 نیټه وسي ځنډېدلې دي. د اوکراین د فوټبال ټولنې پر دې هېواد د روسیې د پوځي یرغل له امله د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا څخه غوښتنه کړې چې د سکاټلند پر وړاندې د اوکراین سیالي یوې بلې نیټې ته ولېږدوي. اوسمهال فیفا د سکاټلند او اوکراین ترمنځ د سیالي لپاره د یوې بلې نیټې په لټه کې ده څو دا لوبه وسي.
فیروزه عزیزی و چې د تیرې اونۍ د مهمو ورزشي پیښو په اړه معلومات درکول. په کابل کې د وزلوبي لیگ دریم پړاو سیالي د کندهار لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. دا لوبې چې د روانې هوت میاشتې په 15مه د وزلوبي فدراسیون او د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون په ګډه همکاري پیل شوې وي، پایلوبې د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره شوه. په دې لوبه کې کندهار او کندوز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وتې چې د کندهار لوبډلې 56 وتوانېدل، 2-0 په وړاندې کندوز لوبډلې ته ماتې ورکړي. تیر کال د دې سیالیو په دوهم پړاو کې هم یادې لوبډلې په پایلوبه کې سره مخامخ وي، خو 2-2 په وړاندې سیالۍ مساوي پای ته ورسېده او دواړه لوبډلې اتلې اعلان شوې. دا د وزلوبي د لیگ دریم پړاو چې په پلازمینه کابل کې د 200 لوبډلو ترمنځ ترسره شو. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق لپایلو به ورسته ویل
ډیر د خوشحالي احساس کوم چې موږ په دې څو ورځو کې د خپل هیوادوالو پر شونډو باندې د غوي پر مخونو باندې خندار اوستل او د خوشحاله سول او یو نو د خوشحالي احساس وکړ. دا زموږ د پاره خپل خوشحالي ده، ډیر زه ډیر خوشاله يم. دوهم دا ده چې د تیرو کلونو د بسکشي د لیګونو ترمنځ توپیر داسو، په دې ډیر خوشاله يم چې ملي رادیو ټلویزیون او د بسکشي فدراسیون وتوانی چې بل اخره برنده ټیم اعلان کړي او دغه د دوو ټیمونو مابنسی کندهار او کندوز د غلو بډیر منظمه توګه تر سره سی او د خوشحالي په فضا کې یو نوستونځ جنجال مجوننی ده. ولی په دوره د لیگ په جریان کې طبي خبره ده د چپندازانو یا د لوبغاړو تر مابنس کله ګلی او ستونځ راځي، په الحمدلله هغه موږ د قانون د تطبیقولو په بنسټ باندې ټول ستونځ حل کړي چې بل اخره د لیگ تر پای پرې یو نوستونځ مجوننی ده.
احمد الله وسیق چې د وزلوبي لیگ د دریم پړاو د پایلوبي په اړه معلومات درکول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپ وهونکي رحمان الله ګورباز د هند د غوره لیگ په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې اخیسته. تر ګورباز وړاندې راشد خان او نور احمد لکنوال هم همدې لوبډلې اخیستي.
سره له دې چې د افغانستان دا وکټ ساتونکي او توپ وهونکي لوبغاړي د فبروري په میاشت کې د هند د غوره لیگ په بولۍ کې هیڅ لوبډلې وانخیست، خو د کرکټ انفو ویبپاڼې لیکلي چې ګورباز د انګلستان د لوبغاړي جیسن رائے پر ځای اخیستل شوی. په راپور کې همدارنګ ویل شوی چې رحمان الله ګورباز د 500,000 هندي کالدارو په بدل کې د سا کال د سیالیو لپاره اخیستل شوی چې تقریبا 6,500 امریکایي ډالر کېږي. ګورباز د افغانستان د ملي لوبډلې ترڅنګ د پاکستان، بنگلاديش او سریلانکا په غوره لیگونو کې هم لوبې کړي. هغه په تیزي توپ وهنه کې نوم لري او دا وړتیا لري چې د میدان هر خوا ته شاټ وهي. دا لومړی ځل دی چې د ګجرات لوبډله د هند کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې برخه اخلي. د لوبډلې راشد خان د بولې وړاندې اخیسته و، خو نور احمد لکنوال په بولې کې واخیست. لکنوال د هند غوره لیگ د دې پړاو په سیالیو کې تر ټولو کم کې لوبغاړی دی. د سږ کال آی پی ایل په سیالیو کې د ګوربز پر اتک سره 15 افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان، نور احمد لکنوال او فضل حق فاروقي برخه لري. دا ځل د هند د غوره لیگ په سیالیو کې 10 لوبډلې دي او 600 هندي او نړیوال لوبغاړي په بولې کې وو. دا د آی پی ایل سیالیو 15 پړاو دی چې ټاکل شوی د روانې مارچ میاشتې په وروستیو ورځو کې پیل او د می په میاشت کې پای ته ورسیږي. د افغانستان شاوخوا 10 لوبغاړو نومونه د دې سیالیو ته استول شوي وو. آی پی ایل د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو لوی تجارتي لیگ بلل کیږي. سکال د شاوخوا 200 بهرنیو لوبغاړو او 370 هندي لوبغاړو نومونه د دې لیگ بولای ته استول شوي وو. په دې لیگ کې ټول تالس ټیمونه لوبیږي او هر کال یو ځل کیږي.
و موریدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپوهونکي رحمان الله ګورباز د هند د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې اخیسته. بیرته راګرځو افغانستان ته. په ننګرهار کې د 22 لوبډلو ترمنځ د والیبال پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېده. دا چې دا سیالۍ د چالو لوري پیل شوې وي او د کومې لوبډلې په بری پای ته ورسېده، د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي می پوښتلې.
د ننګرهار ولایت اتحاد لوبډل مشر مسیح الله په مالی مرسته او د دوی په همکارۍ د اتو ولایتونو د والیبال لوبډلو په شمول د شلو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ په ننګرهار ولایت کې تیرسه شنبه پیل شو. چې خوشبختانه سلګونو میناوالو د دغه لوبې لیدو ته جلال آباد سراج الاماره بند ترتله. نن ورځ د پیلوبې په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې پیلوبې تلاره پیدا کړه. چې خوشبختانه وایم چې زموږ میلمه لوبډاله چې د مزار شریف څخه ننګرهار ته تشریف راوړی او د کفایت لوبډله وکولی سول چې 3-0 پر وړاندې اتحاد لوبډلې ته ماته ورکړلې او د دغه تورنمنت اتلولي په خپل نوم کې. د یادونې وړ بولم چې موږ په همدې میاشت کې د شمال زون په سیالیو کې چې د افغانستان په کچه نیول شوی او په مزار شریف کې د ننګرهار د خراسان پوهنتون لوبډلې وکولی سول چې کامیار هغه پیاوړي لوبډلې ته ماته ورکړي او د شمال زون څخه د اتلولۍ جام ننګرهار ته راوړي. او ترڅنګ اوس موږ په ننګرهار ولایت کې په شیرزاد ولسوالیو کې، په درینور ولسوالیو کې، په رودات ولسوالیو کې هم د تورنمنټونو هغه ډرام امضا کړی دي چې سر له سبا په دغه ولسوالیو کې هم زموږ تورنمنټونه پیل کیږي. د ننګرهار ولایت د والیبال په برخه کې مسؤلینو ته ملارخونی کړی دي چې په هر برخه کې تاسو کولای شئ د والیبال تورنمنټونه ونیسئ ترڅو موږ ولس او خلکو ته د امن او د سولې پیغامونه ورکړو. ځکه ورزشکاران د سولې سفیران دي او موږ په همدې برخه کې کولای شو چې ولست او خلکو ته د تفریح زمینه مساعد کو او خلک ته د خوشحالۍ او احساس ورکو.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي وو. او د روانې خبرونې ورسته مطلب دا چې د برتانیا د چلسی د فوټبال لوبډله چې د اروپا د فوټبال اتله لوبډله هم د پر روسي باندې د لویدیز د بندیزونو په پایله کې په دې خاطر د ناڅرګند برخلیک سره مخ شوی چې د دې کلب خاون روسي رومان ابراموویچ دی. روسي میلیارډر ابراموویچ په کال 2003 کې د چلسی کلب اخیسته په اوکراین باندې د روسي د يرغل په پایله کې پر روسي باندې د برتانیا د حکومت د بندیزونو په لیست کې راغله. رومان ابراموویچ چې د برتانیا د حکومت له لوري د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نږدې حلقې غړې ګڼل کیږي، همدا اوس یې د چلسی لوبډلې د خرڅلاو هڅې پیل کړي. د برتانیا د حکومت د بندیزونو له امله د دې کلب پانګه هم کنګل شوې. د ابراموویچ د شتمنیو کنګل کېدل په دې معنی چې دا کلب د اوس لپاره نشي خرڅېدای. ابراموویچ غواړي دا کلب په 4 میلیارد ډالر وپلوري. ابراموویچ په 2003 کال کې د چلسی ټیم رانیولې. د هغه دوره د چلسی د ټیم د بریاو ډک تاریخ دی چې 15 ځلې د برتانیا اتلولي، 2 ځلې د اروپا د اتلو ټیمونو جام او 19 ځلې نور عمده جامونه ګټلې دي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته جیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والے بل خوان زما تمبلتیا و ونس ول سیا کوم هرتون ما درلو د اغواز کارو کوم واغه سچومره کیدل شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وای ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو پر اتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده دا چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د ورته د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېر زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخه ته داخليږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالې دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی، دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته د استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره د موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال سي لسلو څخه کسان سي لاپان پانتونونه پارغيږي. نو د دې 40% دیر 40% اله کار ته جذب سي او 40% بیا هم بیکار کیږي. نو په همدې خطر باندې نو کار څوک دولتي پانتون وای شخصي پانتون وای یا هم نور زده کړې مخکړې وي دې ضرورت لري سي باید بل اخره نیو مهارتونه زکي تاسو نیو مهارتونه کې څه څه باید پام وکي دا وګورئ په کوم ځای کې د لسون سره مخ ته. یعنی کڅوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوه کې. هر برخه کې د ورځې ډېر وختونه رامنځته کیږي حتی دا خوڅه کې د کال څومره وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نوي مهارتونه ځوان زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه. څه ډول د کو دا ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ شریه و پیسه ده خلکو پانتون لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو امد نړۍ د نفوس په کچه شپږ شریه و پیسه ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه یې لوړ زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي، او هغه پاره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده، یعنې تا د ځوان تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون کې ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولای. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو، او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدي باندې متفاوتي کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي، متفاوت زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
جنگ